ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
دیر منان ستار فروغ لطاس و هم تاسی هم ستاری مسیح و آزادی رادیو اوریدون کت از ما لخواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د سیګر ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، هغه څه چې د افغانستان جمهوری ریاست یې نه مني. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم دروازه له 10 ساعت تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. په کندوز کې د نږدې شلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو خبر ورکول شوی، او د فلسطیني ادارې مشر د ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلې او ویلي دي چې د تاریخ کثافتدانۍ ته به یې واچوي. د خبرونو تفصیل: د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له 10 ساعت تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي دغه دروازه د مسافر او د ترانزیت پر مخ بنده کړې وه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته 2:15 تقریبا د شاوخوا 10 ساعت ځنه وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې ټول هڅې وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمۍ له ورته غول وروسته د تورخم لاره د تګ راتګ پر مخ بنده کړې وه. ویل کېږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاوره لګیدلې خو چاته زیان نه دی اړولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عائشه فاروقی هم نن ویلي و چې لاره به ژر بیرته پرانستل شي. د کندوز ځایي مسولین او ولسی استازي وایي چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې ډیر لس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري تیره شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډې پوستې برید وکړ. ښاغلی اميري وایي برید کې 12 نور سرتیري ټپیان شوي او 3 لا درکه دي. د کندوز په امنیه قمندانۍ کې یو سرچینه بیا د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر 13 یادوي چې په خبره یې 15 د ملي اردو او 3 نور پولیس سرتیری دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غلطۍ تر ډیر شپوره سرتیری وژلي، 4 ژوندینی ولي او یو شمیر پوځي او موټر وسایل هم له ځان سره بولی دي. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي چې 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړای شوی. دا خبره د بادغیس د والی ویاند نجیم الدین برهانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بیګاش په د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشی شول. په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پاته نور پولیس او د اردو سرتیری خودل شوی. د بادغیس د والی ویان ښاغلی برهانی زیاته کړي چې یاد افغان سرتیری د طالبانو لخوا په بالا مرغاب او جوان ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ټرمپ د سولې پر پلان ملانډي وهلي او هغه د پیړۍ څپېړه یاد کړي. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامب
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنیاهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسو معامله یوه دسیسه ده او وبه نه منل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د یو خپلواکه فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د دې د ادارې د سولې تګلاره سولې ته د رسیدو په برخه کې فلسطینیانو ته وروستی فرصت دی. ترامپ چې د اسرائیلو صدر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ وینا کوله دغه راز ویل بیت المقدس به د اسرائیلو د نوې شون کې مرکز په توګه پاتې کیږي. ډونالد ترامپ د دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال ویلي دای د فلسطین دولت د جوړولو پلوی دی او ختیځ بیت المقدس د دغه هیواد لپاره مرکز ټاکل کېدلی شي. په چین کې د کورونا ویروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې ویروس اخته شوي. کورونا ویروس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې ان د انسان په مرګ تمام میږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح د محاکمې نهمه ورځ نن د واشنگټن په وخت د ماسپښین په 1 بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر 2 ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ترامپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو 2 تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ترامپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټسن د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پوښتنو تر سپارلو وروسته تمه کیږي چې سناتوران په دې اړه رایې اچونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته وروغواړي او کنه. د خبرونو پای
د سیګار ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري خو جمهوري ریاست وایي.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو دې خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې
خو ځینې پوځي څارونکي وایي چې افغان ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري.
تخنیکي توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایط آماده وي.
په کندز کې سوداګر وایي چې وسله والی غلاوې زیاتې شوي.
مسله کسان دکان ته نه ووځي خو د خلکو پیسې او اموال ته نه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه ناامنیو مخه ونیول.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه خبرو.
اساسي او بشري حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یا ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. ځینې پوځي څارونکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نوري روزنې ته اړتیا لري. رحمت الله افغان او نورو تفصیل.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 8.4 میلیارد یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف سوي دي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوبکو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلي امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې له امله زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواکه توګه عملیات مخ کې یوسي. خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخ کې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوی ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخ ته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل سوي ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو دې خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې موږ امنیتي ځواکونه مبارزه کوي. القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارجابی چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی پلو دیر کم وقت که تعلیم و آجرانه دی پا عجربانی تعلیم و تربیه پا مخبوه دیده دیتا وقت پا کار دی و تجربه پا کار دی و وقت پا کار دی که دی در افغانستان پا شرایط بانده پوشی و مشکلات ستدی و زیمانه موسه که پا تعلیم و تربیه که مشکلات ستدی او په تخنیکی مشکلات.
لامنیتی مسائل ور اخوا جان سوبکو د سولې او فساد په اړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سی چې امریکا له افغانستان په فوري ډول خپل یو شمیر ځواکونه وباسي. د امریکا مالی ورکونکو د بیا رغونې هدف په لستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلی کچېری د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوال ټولنې د مرستو اندازه په لستونزو سره مخ کړي. دا له 2012 میلادي کال راورسته د جان سوبکو دروشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بل خو د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د روزنې او تجهیز په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوی درستیز پخواني مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل:
او هغه څه چې زموږ حکومت غواړي، شورای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه ډېره سسته روانه ده. خصوصا په تخنیک کې، تخنیک کې توجه هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو سره آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دېرته استعمال کړه. په تعلیم و تربیه کې هم مشکلات دي. په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري. د افغانستان هوایي پوځ اورته درې مرکز های وسته این کلی دی چې یو د چکا جمهوریت، یو سرواک دی او یو امارات دی چې پیش امریکا ته هم لیگل اورته این تعلیم و تربیه کوله، لیکن هغه اوس قطع کوي. انجینری ته باید هم زیات توجه وکړه. متاسفانه بدبختانه د انجینری چې د تیاری آماده کوي مخکې د پرواز و بعد د پرواز آمادگی ورته نیسي، پرواز ته ورکشاپو کښې ورکشاپونه یې مجهز شي په قندار و شیندان و کابل
کښې
هم کمه توجه شوې ده او په انجینری کښې کمه توجه شوې.
جنرال صاحب، په دې راپور کښې دا ویل سوي دي هغه افغان امنیتي ځواکونه چې په هوایي برخه کښې روزل سوي دي اوس هم د جنګي الوتکو په چمتولو کښې ستونزه لري. دوی ښه روزنه نه ده لیدلې که دوی غفلت کښې؟
هوایي پوز پیلوټان چې تعلیم و تربیه شوی دی عجربانی تعلیم و تربیه پا مخ بوده ده و تجربه پا کار ده و وقت پا کار ده که دی در افغانستان پا شرایط بانده پوشی مشکلات ستدی و زیمانه موسه که پا تعلیم و تربیه که مشکلات ستدی و پا تخنیک که مشکلات ستدی.
جنرال سپه دغه راپور که ولسی ویده چه افغان زنگری زواکونه دی عادی ماموریتو لپاره هم پا دند گمارل کیگی، ولی دغه اقدام افغان حکومت کی؟
دیتا هم باید توجه بشی رهبری دی قوای هوایی، رهبری دی ستر بسید، رهبری دی وزارت دفاع دوتا توجه که اغا زوان پیروتان چه تعلیم و تربیه که تربیه که پا خارج هوادو که چه افغانستان ترازی او تا باید زیاد توجه که پا خپل مسرک بانده دی وگامر یا تعیین که نور و مسرکو یا نور و بخشو تیورنه که دیدیس از موافقی ما خو یو څه مشکلات دلته هم په افغانستان کښته دی. افغانستان یو جنګي هېواد دی، دلته تقریبا دوه څلوېښت کاله جنګ روان دی، روحیه باندې هم تاثیر کوي او د افغانستان په وضعیت اقتصادي باندې هم زیاد دو تاثیر کړی دی.
د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه کسان چې د یو ډله ییز انځور له شالید څخه د ښاغلي دوستم انځور لرې کړی باید عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي، خو د جمهوریت ریاست د دویم معاونیت دفتر دا یوه اشتباه ګڼي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د جمهور ریاست د دویم معاونیت د مطبوعاتو دفتر له لوري د یو ډلیز انځور له شالیده د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د چوکاټ شوي تصویر لرې کول په ټولنیزو رسنیو کې غبرګونونه راوپارول. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت دفتر وایي چې په اوسني حساس وضعیت کې دا شان اقدام کولی سي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ ستونزه رامنځته کړي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د دفتر ویان احسان نیرو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست د دویم معاونیت په دفتر کې د دغه عمل ترسره کوونکي باید عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپیژندل سي.
تاکید ما بیشتر این بوده که کسانی که
زموږ ټینګار دا دی هغه کسان چې په اشتباه یا هم قصدي ډول دا کار کړی جرد عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شي څو پراتلونکي کې د دې ډول خطا او اشتباه مرتکب نشي. تمل وو چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست دویم معاونیت اجرات وکړي.
د افغانستان د جمهور ریاست د دویم معاونیت وروسته له هغې چې په یاد تصویر کې په لاسوهنې نیوکې وشوې په خپل فیسبوک پاڼه د اصلي عکس له خپرولو سره په خوا کې بښنه وغوښته. د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي مشابر محمد هدایت وایي چې د یاد ډله ییز انځور له شالید نه د ښاغلي دوستم انځور لرې کول قصدي او عمدي نه وو.
په هیڅ وجه یو قصدي کار نه و بلکې زموږ د فنی څانګې د کارکوونکو یو اشتباه وه. زموږ د دفتر رئیس دغه موضوع څېړي. په دې برخه کې هیڅ قصدي اقدام نه دی شوی. هر څوک او یا هر کارکوونکی اشتباه کوي په دې اړه بخښنه غوښتل شوې.
د جمهور ریاست د دویم معاونیت د دوشنبې په ورځ د بیان ازادي د نړیوال ائتلاف د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د لومړي مرستیال لخوا لاسلیک سوه او په کابل کې د کاناډا او برېټانیا سفیران نو هم حضور دلود یو ډلیز انځور خپور کړ. د غنځور چې په صدرت مانی کې اخیستل شوی د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم زیړېدلې انځور یې له شالید نه حذف شوی وو. خو یوه ورځ وروسته د برېټانیا سفارت د لوري ورته انځور خپور سو چې په شالید کې د ښاغلي دوستم انځور لیدل کیږي. په افغانستان کې د ډلیزو او رسمي ناستو په انځورونو کې لاسوهنه څه نوي خبره نه ده. د افغانستان جمهور ریاست رسنیز دفتر هم د 2010 کال په اکتوبر میاشت کې په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناستې په انځور کې هم لاسوهنه سوي وه. خو لږ وخت نه ووتلې چې په کابل کې د امریکا سفارت د همدې ناستې انځور خپور کړل چې دغه افشاګرۍ نیوکې او غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. په هغه عکس کې هڅه سوي وه څو داسې وښودل سي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې لپاره باګرام هوایي اډې ته نه وتللي او جمهور ریاست په خبر پاڼه کې هم د متن د ځای په اړه څه نه وویلي.
په کندوز ولایت کې سوداګر شکایت لري چې په دې وروستیو کې وسله والې غلاوې زیاتې سوي دي. اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلې.
په کندوز کې سوداګر او خلک شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی ځکه د جنایي جرمونو او د وسله والو غلاو کچه لوړه شوې او روان بهیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن ملي سوداګر عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل د ښار کې غلامي زیات شوې دي. صرف مصالحانه غلاوې کېږي. په سهار 8 بجو کې مازدیګر 4 بجو کې 4:30 بجو کې مصالحه کسان دکان ته ننه وځي خو د خلکو پیسې او اموال ته نه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه ناامنیو مخه ونیول شي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې سهار وختي او مازیګر خپل سری وسلوال د خلکو دوکانونو درملتونونو او سوداګریزو شرکتونو ته ننوځي نقدي روپۍ او نور توکي له ځان سره وړي. د نوموړي ولایت یو تن قومي مشر عبدالقیم غفوري په دې اړه وویل
دزدیهای مصالحانه در شهر کندوز خیلی زیاد شده که حتی از طرف روز
د کندوز امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی ځکه په ښار کې خپل سری وسلوال پر هر ډول جنایت لاس پورې کوي او له کبله خلک خپلې ورځنۍ چارې په ښه توګه پر مخ نه شي وړی. موږ له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی له کبله ګڼ شمېر سوداګرو په دغه ولایت کې خپل سوداګریز فعالیتونه یې بند کړي دي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح
په دې وروستیو کې په ښار کې د جنایي پیښو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې ده او روان وضعیت ټول سوداګر او کسبکاران سخت اندېښمن کړي دي او په ټولو کې د کندوز روان وضعیت د زغملو وړ نه دی. له دې سره سم د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونو د ښار د امنیت تامینولو په خاطر ګډ ګارنیزون جوړ کړی ترڅو په ښار کې هر ډول ګواښونه په وخت سره شنډ کړي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تېر یو میاشت کې څلوېښت تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي، او په ښار کې د پولیسو حضور هم زیات شوی. او موږ د امنیت ټینګښت په برخه کې له هېڅ ډول سرښندنو ډډه نه کوو. کندوزیان زیاتوي برسېره پر دې چې وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري، او دغه راز په دې ولایت کې د خپلسرو ټوپکیانو حضور هم مخ په زیاتېدو دی، او له کبله یې په ښار کې د هر ډول جنایي جرمونو، وسلوالو غلاوو او د هدفي وژنو هم لوړه شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تر لس ساعته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او ترانزیت په وړاندې پرانستل سوه، خو خلک د دې ستونزې دایمي حل لارې غوښتنه کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره چې نن سهار وختي د مسافرو او ترانزیت پر مخ تلل شوې وه، نن نږدې مازیګر مهال خلاص شو چې اوس پرې تګ راتګ جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د باروړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تلل شوې، او په خبره چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتک خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو، وایي چې پاکستان د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي، او په خبره چې کړو شمنو ته دی وفادار پاتې شي.
ما نوم خو مرغی ګل سینواره ده کنه، کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی. دغه مشکلات زموږ ډېر سخت مشکلات دي، ځکه چې دا ګیټ کله بند او کله خلاص او کروره اوس خو خلک ټول قانوني هم زیاداسې هم نه، چې مثال د چا پاسپورټ نه وروره دلته پاسپورټونو کې هم سل معاملې دي. دغه لاره ولې یو طرفه کوي نه کنه. ما خپله په ګردو کې تیږې دي ونسخه داروم خوړلي دي وروره، بېګا ویزې له لاړم ویزه م وواله سبې م دومره زړه خو چې زه بس خر سره زه به ځم پاکستان له چې لاړم مانځه وخت لاړم وروره ته لاره مانې بنده وه.
د جلال آباد تورخم پر لاره موټر چلوونکي بیا وایي چې
زمانو مسعود دی د جلال آباد ښار د موټر یو چلوونکی یم، چې سار مې سورلۍ ویوړنو یو ځکه خبر شوم چې ګیټ بند دی ورا غسورلو سره مریضانو او بس مشکلات زیات وغوم ویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو. دا غړه ستونزه ده، نو موږ د حکومت نه دا خواهش لرو چې باید دغه دروازه باید یو طرف ته کا، ځکه دا خو په پاسپورټ باندې خلک زی بے قانونه نه زی، ټول قانوني زی په یو هیواد کې دانشته دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلي و چې د تورخم دروازه به د څلورو ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصوي.
د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې ډیری خلک خپلې قضایي مسالې د طالبانو په منځګړیتوب حلوي. والی دغه خبرې نن په ترینکوټ کې کړې دي. تفصیل له شریف الله شرافت څخه اورو.
د اورزګان والی د افغانستان د لوی څرنوالي او مرکزي ادارې له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته توجه وکړي. والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن په یو خبري غونډه کې خبري کولې، ویل چې د یاد ولایت اتیا سلنه خلک د دولتي عدلیه او قضایي ارګانونو پر ځای د وسلوالو طالبانو عدلیه او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او په هغوی خپل ستونزې حلوي.
په یو مشکل چې موږ لرو چې هغه زموږ په ولسوالیو کې سنوالان او اصل قاضیان هغه د امنیت په خاطر هلته ناسته چې لارې مو بندې دي، زموږ اتیا فیصده مشکلات تقریبا د دعوو یا د فیصلو طالبان فیصله کوي، ځکه هغه هلته موږ داسې خاص قرار نه لرو.
والی دغه خبرې په ولایت مقام کې د پلازمینې کابل څخه و دغه ولایت ته د لوی څرنوالۍ مرستیال ته چې د دغه ولایت د څرنوالۍ د اداري تعمیر د ودانۍ د ډبرې د ایښودنې لپاره راغلی و وکړي. د لوی څرنوالۍ مرستیال زینت الله ارغند که څه هم د والی د دغه خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې په ټول افغانستان کې به عدالت تامینوي او د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي.
ما در این راستا گام های عملی را برداشتیم و در همری مبارزه فساد نه تنها در داخل اداره لوی سارنوالی خارج از اداره لوی سارنوالی ما اجراات داشتیم. شما از چگونگی ایجاد مرکز عدلی قضایی جرایم سنگین فساد اداری در مرکز آگاهی دارین؟ کی مرکز رسیدگی میکنه بر جرایم سنگین مقامات عالی رتبه دولتی؟
دلی سرنوالی مرستیال وروس ته د یاد ولایت د سرنوالی د اداري تعمیر ډبره هم کشه شودل د وای یاد ودانی چې درې پوړي زدا واویا و تاکون لري او نور د ضرورت واړ څه هم پکې شامل دي سباندې شپږ جوشت میلیون افغاني پر لګښت راځي او په یو نیم کال کې به بشپړ شي.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزاد کشمیر د آزاد جمو کشمیر په پانتون کې نجونو ته ویل سوي چې پانتون ته د ورتګ په وخت کې شونډې نسی رنګولې او کچیرې ولیدل چې یوه ښځه د شونډو له رنګ سره پانتون ته ورځي جریمه کیږي. په دې سیمه کې روانو سیاسي ناکراریو او امنیتي کړکیچ خلکو ته د هغوی ژوند تر ډیره تر فشار لاندې راوستلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په آزاد جمو کشمیر پوهنتون کې پر هغو نجونو چې له دغه حکمه سرغړونه کوي په ابتدا کې سل پاکستانی روپۍ جریمه ټاکل شوې وه. د آزاد جمو او کشمیر پوهنتون محصلانو ته د عمر د جنوري په 1 شوی وو. له دې امله د پوهنتون یو شمېر محصلانو او د مدني ټولنې ځینې فعالانو پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه وکړل او ویل چې داسې بندیز د نجونو محصلانو پر حق تېری دی. غالباً پر ټولنیزو رسنیو له دې امله د زیات اعتراض په خاطر د آزاد جمو او کشمیر د پوهنتون په اساسي څانګه کې چې په مظفرآباد کې ده دغه بندیز د جنوري په 20 لغوه شو. د پاکستان یو سناتوري شری رحمان په آزاد جمو او کشمیر پوهنتون کې د داسې بندیز پاړه پر ټویټر پوښتنه وکړه چې آیا د پوهنتون مسؤلانو تر دې بل ښه کار نه درلود چې وی کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو د مدافع ادارو یوې مجموعې چې عورت مارچ ورته ویل کیږي ویلي چې د دغسې ادارو لخوا چې باید د ازادۍ او د بشري حقونو د اساساتو زده کړه ورکړي د زده کوونکو او محصلانو پر اساسي حقونو تیری د منلو وړ نه دی. په کشمیر کې د بشري حقونو یو فعال علي کشمیري وایي چې د حرکت د انتخاب پر ازادۍ یوه حمله وه چې باید نه وای شوی. په آزاد جمو او کشمیر پوهنتون کې ورستي بندیز هغو سختیو ته اشاره کړې چې وخت نا وخت په پاکستان کې د ښځو لپاره ټاکل کیږي. د هغې هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو خونې جلا او بیلې زده کړې کوي. د سپتمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د ښوونځیو ټولو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې باید د هغو کسانو چې اخلاقي اصول نه مراتوي له شره د ځان د خوندي پاتې کولو لپاره چادري پر سر کړي. خو له دې حکم سره هم پر ټولنیزو رسنیو سخت مخالفت څرګند شو او د خیبر پښتونخوا چارواکي اړ شول چې دا فرمان هم لغوه کړي.
ستاسو له پیغامونو
احمد اند لوګړو د تحلیل سوالي ته روزانه د عزیز سوالي کې د نوګړو کلی کې یو پروژه شروع شوی او د دې پروژې چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وختو چې کارونه نه کېږي روزانه همدا تا ساده هیر دي چې دا په لوړو پوره سره وخت ورسي او سلام په زادې را دو زنده‌باد.
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا شل ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي. ټول خلک غریبان دي. چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خونه دي خبره. هغه خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي. غریب ولا سر په شول اندي دي. دلته زموږ سره اشرف غنی هم وعده کړی و چې دا غي انتخاباته د مخه راغلي و چې زه د کندهار برق جوړوم او ډیروم نه ډیر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی. په نور ولایتو کې ولسوالیان لا برق لري. دلته مرکزی شهر برق نه لري. دغه غمه دي چارواکي و خوري زموږ پیغام او چارواکو ته ورسوي. وسلام د خدای تعالی.
په نیګرار ولایت په خار کې او په ولسوالیو کې لګ ډریوران چې مخکې دی او ځینې تر بل ځای پورې سل کلداري اخیستې نو اوس دی اتیا یا نوي اوانه اخلي یو بل په هوټلونو کې مسد ډېر زیات په لوړ قیمت باندې هغه څه خرڅېږي. مسد چې څوکې دولت ته پوسان نه کوي نه کوم داسې ټاکلی قانون لري دولت دی لپاره نه کوم لایحه لري چې هر هغه دوکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلی نه خو ټاکي چې هغه په وارو یو رقم خرڅېږي په کلدارو باندې بل لګ خرڅېږي. اوس چې څه کلداري اخیستې هغه نه اوانه لمونږ اخلي
دي نو موږ په دې خوشاله یو چې افغاني دلته رسم رواج شي زموږ خپل پیسې د خو پرې شي خپایو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغاني پیدا کېدل مشکل خبره ده نو په لوړ قیمت باندې مثال دولت دې ته ضرورت توجه نه کړی موږ د ننګرهار خلک ډېر مشکلات سره لاس او ګریوان ټول زوري غریب ته ورزي او ازادي راډو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو تا غواجیست. دا ازادی رادیو دا خبروانه تر 15 بجو دوام کبی بوس. پا پنستان که دا مازیگر سلور بجی او دیرش دقیقی کدون که دید دی سات دا مهم و خبرنو لندیز لأسدالله لودین نوری.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي ویلي چې پاکستاني لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار دغه دروازه بنده کړې وه. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسي استازي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې 12 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. د بادغیس د والي ویان وایي چې دغه کسان د طالبانو سره له یو کال راهیسې په بند کې وو. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ټرمپ د سولې پر پلان ملانډې وهلې او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاده کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافت دانۍ ته واچوي. په چین کې د کرونا ویروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استزادي محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگټن پر وخت د ماسپښین په 1 بجې په سنا جرګه کې ترسره کیږي.
د مهمو خبرونو لندیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام. او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه لناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د 2020 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ونډې یا سهمیې لپاره نن اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې شپږ لوبغاړي دي او دوه نجونې دي. افغانستان هیله من دی چې په دغو لوبو کې بریا ترلاسه کړي. په دغو لوبو کې له 2000 ډېر لوبغاړي سیالي کوي. یادې لوبې د فبروري په دویمه پیلېږي. د افغانستان او تاجکستان د فوټسال لوبه مساوي شوه. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان په دوشنبه ښار کې وشوه. د افغانستان د فوټسال 19 کلنه ملي لوبډله په خپل څلورمه لوبه کې له تاجکستان لوبډلې سره 3-3 په وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډله تر دې وړاندې له قرغیزستان، ازبکستان او ایران څخه ماته خوړلې وه. او د سویلی کوریا امید ټیم د سعودي عربستان په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره د 2020 کال د اولمپیک د ټاکنیزو سیالیو اتلولي خپله کړه. سویلی کوریا، سعودي عربستان، استرالیا او جاپان په اولمپیک سیالیو کې استازیتوب کوي. او په یو بل خبر کې اوري چې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون یا AFC د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د آسیا د اتلولۍ لیګ په ګروپي سیالیو کې به د چین د فوټبال بهرنۍ سیالۍ به بلې نیټې ته وغځوي. پریکړه په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د لوبغاړو د روغتیا د خوندیتوب لپاره نیول شوې ده.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا PTM د مخکښ غړي محسن داوړ او عصمت شاه جهان په ګډون د غورزنګ ځینې نیول سوي کسان پرون خوشي سول. محسن داوړ او د PTM نور غړي پرون په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول سل چې کله د غورزنګ له لسګونو پلویانو سره یو ځای د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاري پر ضد احتجاج کاوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې احتجاجي غونډې او لاریونونه وسول. د پلازمینې کابل ترڅنګ په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سلګونه کسان سړکونو ته راوتلي وو او د پښتین د پلوي دپاره یې شعارونه ورکول. دوی تر ډیره د شغلي پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوله او پاکستان یې د ترهګرو په ملاتړ تورنوه. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د پاکستانی حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین له نیولو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه په ننګه راوتلي لاریونونه د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د دې خار سلګونه اوسیدونکو د پاکستان د حکومت لخوا د خغلی پختین نیونه غاندي او د نوموړي د هر څو جر خوشی کېدو غوښتنه کوي. د غوړه ټولو شوی احتجاج کوونکو د یو ومادیس پریکړلیک په خبرولو سره غواخ وکړ چې که د پاکستان حکومت منظور پختین خوشی نه کړي دوی به خپل لاریونونو ته دوام ورکړي. پریکړلیک د دغه لاریون د یو ګډونوال احمد الله وزیر لوري ولوستل شو.
د پاکستان د پوز لاسپوڅي اداره د پښتون ژغورنې غورځنګ اساسي غوښتنو ته چې د سیمې د ولسونو د اساسي بشري حقوقو او عدالت پر محور دي تسلیم شي او د پښتنو له کړولو وژلو او د سیمه ییزې ترهګرۍ په پروژو کې دي.